د پیدایښت کتاب څلورویشتم فصل د حضرت اسحاق د پاره ښځه. حضرت ابراهیم ډیر زوړ شوی و او سیختن هغه ته په هر کار کې برکت ورکو. حضرت ابراهیم خپل ناظر ته چې د هغه په کورنۍ کې د هر څه واکدار و وفرمایل، خپل لاس دې زما د ورون لاندې کیږده، په دې ډول زه تا ته د سیختن یعنې د آسمان او ځمکې د خدای په نوم قسم درکوم چې زما زوی ته به په دې ځای یعنې د کنعان په خلکو کې ښځه نه کوې، بلکې زما وطن او زما خپلو خپلوانو ته لاړ شه او هلته زما زوی اسحاق ته ښځه وکړه. ناظر پوښتنه وکړه، که چیرې نجلۍ ونه غواړي چې خپل کور پرېږدي او زما سره دې وطن ته راشي نو بیا به څنګه کیږي؟ آیا ستا زوی بیرته هغه وطن ته بوزم چې ته ورڅخه راوتلی یې؟ حضرت ابراهیم ځواب ورکړ، پام کوه چې زما زوی به بیرته هلته نه بیایې. سیختن د آسمان خدای، زه د خپل پلار د کور او اصلي وطن څخه را وویستلم او زما سره یې کلکه وعده وکړه چې دا وطن به ستا اولادې ته ورکوم. هغه به خپله پرښته ستا څخه مخکې ولیږي تر څو ته وکولی شې چې په هغه ځای کې زما زوی ته ښځه وکړې. که چیرې هغه نجلۍ په دې رضا نه شي چې ستا سره راشي نو ته به د هغه لوس څخه چې زما سره دې کړی دی خلاص یې، خو په هیڅ حالات کې به زما زوی هلته نه ورولې. نو ناظر خپل لاس د خپل بادار د ورون لاندې کیښود او قسم یې وخوړ چې څه چې حضرت ابراهیم د هغه څخه غواړي هغه به وکړي. ناظر د خپل بادار له اوښانو څخه لس اوښان او هر ډول ښه شیان د ځان سره واخیستل او د بین النهرین شمال ته هغه ښار ته لاړ چې ناحور پکې اوسېده. هغه مازیګر یعنی څه وخت چې ښځې د اوبو د راوړلو دپاره راوتلې هلته ورسید او خپل اوښان د ښار څخه بیرون د کوهی په غاړه ګونډه کړل. بیا هغه دعا وکړه، ای سیختنه، زما د بادار ابراهیم خدایه، نن ما کامیاب کړه او زما د بادار ابراهیم سره خپله وعده پوره کړه. دا دی زه دلته د کوهی په څنګ کې ولاړ یم، د ښار نجونې د اوبو وړلو دپاره راځي، نو داسې دې وشي چې کله زه هغې نجلۍ ته ووایم چې خپل منګی راکوس کړه چې اوبه وسخم او هغه ووایي وسخه او ستا اوښانو ته به هم اوبه ورکړم، نو دا دې هم هغه نجلۍ وي چې د خپل خدمتګار اسحاق دپاره دې انتخاب کړې ده. نو که چیرې داسې وشول زه به پوه شم چې تا هغه وعده پوره کړې ده چې زما د بادار سره دې کړې وه. د هغه دعا لا خلاصه شوې نه وه چې ربکار راورسېدله او د اوبو منګی یې په اوږو باندې ایښی و. هغه د بتویل لور وه او بتویل د ملکا زوی و او ملکا د حضرت ابراهیم د ورور ناحور ښځه وه. هغه یوه ډیره ښکلې نجلۍ وه او پیغله وه. هغه کوهی ته ورښکته شوه، خپل منګی د اوبو څخه ډک کړ او بیرته راپورته شوه. ناظر د هغې د لیدلو دپاره په منډه ورغی او ویې ویل، مهرباني وکړه، ستا د منګي څخه لږې اوبه ماته راکړه. هغې وویل، ای زما باداره اوسخه. نو ژر یې خپل منګی له اوږو څخه راښکته کړ او هغه ته یې اوبه ورکړې چې ویسخي. کله چې هغه اوبه وسخلې هغې وویل، زه به ستا د اوښانو دپاره هم اوبه راوباسم تر څو هغوی هم په اوبو ماړه شي. هغې ژر خپل منګی په اخور کې خالی کړ او بیرته په منډه د اوبو ویستلو دپاره کوهی ته لاړه او د ټولو اوښانو دپاره یې اوبه راوویستلې. سړی په خاموشۍ سره هغې ته کتل چې په دې پوه شي چې سیختن د ده سفر بریالی کړی دی او که نه. کله چې هغې نجلۍ خپل کار خلاص کړ نو هغه سړی د سرو زرو یو قیمتي پیزوان راواخیست او هغې ته یې په پوزه کړ او همدارنګه دوه د سرو زرو غټې کړیګانې یې راواخیستلې او هغې ته یې په لاس کړلې. بیا هغه پوښتنه وکړه، ما ته ووایه چې ته د چا لورې؟ آیا ستا د پلار په کور کې زموږ دپاره کوم ځای شته چې شپه پکې تېره کړو؟ هغې ځواب ورکړ، زه د بتویل لور او د ناحور او ملکې لمسی یم. هغې زیاته کړه، زموږ سره بوس او واښه پریمانه دي او د شپې د تېرولو دپاره ځای هم شته. بیا هغه سړی په سجده پرېوت او د سیختن عبادت یې وکړ. ویې ویل، ثنا دې وي سیختن ته، زما د بادار ابراهیم خدای ته چې هغه وعده یې پوره کړه چې زما د بادار سره یې کړې وه. سیختن ماته په دې سفر کې د خپل بادار د خپلوانو کور ته لارښودنه وکړه. هغه پیغله په منډه خپل کور ته لاړه او خپلې کورنۍ ته یې ټوله قصه وکړه. نو د ربکا یو ورور و چې لابان نومېده. لابان په منډه د باندې ووت او د حضرت ابراهیم د ناظر پسې کوهی ته ورغی. لابان د خپل خور ربکا په پوزه پیزوان او په لاسونو باندې کړیګانې ولیدلې او د هغې څخه یې هغه خبرې واورېدلې چې هغه سړی ورته کړې وې. نو دی ورغی او ویې لیدل چې د حضرت ابراهیم ناظر د کوهی په غاړه د اوښانو سره ولاړ دی. هغه وویل زما سره کور ته راشه، ته داسې سړی چې څښتن درته برکت درکړی دی، ولې بیرون ولاړې؟ ما ستا د پاره په خپل کور کې کوټه او ستا د اوښانو د پاره ځای تیار کړی دی. نو هغه سړی کور ته ننوت او هغوی د اوښانو څخه بارونه راښکته کړل او اوښانو ته یې بوس او واښه ورکړل. بیا لابان د حضرت ابراهیم ناظر او د هغه نفرو ته اوبه راوړلې چې خپلې پښې ومینځي. بیا د ناظر په مخ کې ډوډۍ کېښودله شوه، مگر هغه وویل تر هغې پورې به زه ډوډۍ ونه خورم تر څو مې خپله خبره نه وي کړې. لابان وویل نو بیا ووایه. نو ویې ویل زه د حضرت ابراهیم ناظر یم، سیختن زما بادار ته زیات برکت ورکړی دی او هغه شتمن شوی دی او هغه ته د پسونو او عزوره مې د غویانو او خرو پادي سپینزر سرزر غلامان وینځي او اوښان ورکړي دي. زما د بادار د ښځې سارا څخه په زوړ عمر کې زوی پیدا شو او هر څه چې زما بادار درلودل هغه ته یې ورکړل. زما بادار ما ته قسم راکړ او وی فرمایل زما زوی ته به د کنعانیانو د لورګانو څخه چې زه د هغو په منځ کې اوسیږم ښځه نه کوې، بلکې زما د پلار کورنۍ او زما خپلې قبیلې ته لاړ شه او زما زوی ته ښځه وکړه. بیا ما د خپل بادار څخه پوښتنه وکړه که چیرې نجلۍ زما سره رانه شي نو بیا څه وکړم؟ هغه ځواب راکړ هغه سیختن چې زه یې پیروي کوم هغه به خپله پرښته ستا سره ولیږي او ستا سفر به بریالی کړي تر څو ته وکولی شي چې زما زوی ته زما د خپلې قبیلې او زما د پلار د کورنۍ څخه ښځه وکړې. کله چې ته زما قبیلې ته ورشې نو زما د قسم څخه به خلاص شې، حتی که هغوی تا ته د نجلۍ د درکولو څخه انکار هم وکړي ته به زما د قسم څخه خلاص یې. کله چې نن زه کوی ته راغلم ما وویل ای سیختنه، زما د بادار ابراهیم خدایا، که ستا رضاوي ما ته په دې سفر کې چې راغلی یم بری راکا. دا دی دلته زه د دې کوی په غاړه ولاړ یم، نو داسې دې وشي چې کومه نجلۍ د اوبو د وړلو دپاره راځي نو زه به د هغې څخه وغواړم چې د خپل منګي څخه ما ته لږې اوبه راکړي. که چیرې هغه راته ووایي چې وسخه او زه به ستا د اوښانو دپاره هم اوبه راوباسم، نو دا دې هماغه نجلۍ وي چې سیختن زما د بادار د زوی دپاره انتخاب کړې ده. مخکې له دې چې زما دعا خلاصه شي ربکا د خپل منګي سره چې په اوږو یې ایښی و راغله. هغه کوی ته ښکته شوه او اوبه یې راوویستلې او ما هغې ته وویل لږې اوبه راکړه چې زه یې وسخم. هغې ژر خپل منګی د اوږو څخه راښکته کړ او ویې ویل وسخه، زه به ستا اوښانو ته هم اوبه ورکړم. نو بیا ما وسخلې او هغې اوښانو ته هم اوبه ورکړې. د هغې څخه مې پوښتنه وکړه ته د چا لورې؟ نو هغې وویل زه د بتویل لور یم او د ناهور او ملکل مسی یم. نو د هغې په پوزه کې مې پیزوان واچو او په لاسونو کې مې ورته کړیګانې واچولې. ما سجده وکړه او د سیختن عبادت مې وکړ او د خپل بادار ابراهیم سیختن خدای مې وستایه چې ماته یې سمه لاره وښودله چې د خپل بادار د ورور لمسی د هغه زوی ته وکړم. نو اوس که چیرې زما د بادار سره وفاداری او مهربانی کوئ هم راته ووایه او که نه یې کوئ هم ماته ووایه تر څو زه پریکړه وکړم چې بل چیرته لاړ شم. لابان او بتویل ځواب ورکړ څرنګه چې دا خبره د سیختن له طرفه ده موږ په دې حکله پریکړه نشو کولی، دا د ربکا عزیره ده، هغه در سره واخله او زه لکه څنګه چې سیختن په خپله فرمایلی دي هغه د ستا د بادار د زوی ښځه شي. څنګه چې د حضرت ابراهیم ناظر دا خبره واورېدله نو سجده یې وکړه او د سیختن عبادت وکړ. بیا ناظر کالی د سپینو زرو او سرو زرو ګاڼې راوویستل او ربکا ته یې ورکړل، او د هغې ورور او مور ته یې هم قیمتي سوغاتونه ورکړل. بیا د حضرت ابراهیم ناظر او د هغه نفرو وخوړل او وسخل، او شپه یې هلته تیره کړه. کله چې هغوی سهار پاسیدل، ناظر وویل ما بیرته خپل بادار ته رخصت کړی. مگر د ربکا ورور او مور وویل انجلۍ دې یوه هفته یا لس ورځې زموږ سره پاتې شي، بیا تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. خو هغه وویل موږ مه ایساروئ، سیختن زما سفر بریالی کړی دی، پرېږدئ چې بیرته خپل بادار ته لاړ شم. هغوی وویل راځئ چې انجلۍ راوغواړو او په دې باره کې د هغې څخه پوښتنه وکړو. نو هغوی ربکا راوغوښتله او پوښتنه یې ورڅخه وکړه، آیا د دې سړی سره ځي؟ هغې وویل هو زم. نو هغوی خپله خور ربکا او د هغې زړه نوکره د حضرت ابراهیم د ناظر او د هغه د نفرو سره ولېږلې. هغوی د ربکا دپاره برکت وغوښت او ورته وویل ای زمن خورې، ته دې د میلیونونو اولادونو مور شې، ستا اولاده دې د خپلو دښمنانو خارونه فتح کړي. بیا ربکا او د هغې وینځې تیارې شوې او په اوښانو باندې سپرې شوې او د سړی سره روانې شوې. نو ناظر ربکا د ځان سره واخیستله او لاړ. په دې وخت کې حضرت اسحاق د بیر لهی رئیس څخه راغلی و او د کنعان په جنوب کې اوسېده. یو ماښام حضرت اسحاق په پټیو کې چکر واهه. څنګه چې هغه خپل سترګې پورته کړې ویلیدل چې اوښان را روان دي. ربکا هم خپل سترګې پورته کړې او حضرت اسحاق یې ولید. نو د اوښ څخه راکوزه شوه او د ناظر څخه یې پوښتنه وکړه، هغه سړی څوک دی چې په پټي کې زموږ مخې ته را روان دی؟ ناظر ځواب ورکړ هغه زما بادار دی. نو هغې خپل صادر راواخیست او خپل ځان یې ورباندې پټ کړ. کوم کارونه چې ناظر کړي وو هغه ټول حضرت اسحاق ته بیان کړل. حضرت اسحاق ربکا د خپلې مور سارا خیمې ته راوستله او د هغې سره یې واده وکړ. نو ربکا د هغه ښځه شوه او د هغې سره یې مینه کوله، او حضرت اسحاق د خپلې مور د مړینې څخه پس تسلي وموندله.